سلامونه سهار په خیر. په افغانستان کې 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د دفاع وزارت سر مفتش پیو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څیړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سر مفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بېله دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قمندان په 12 کاله بند محکوم کړي. په هاګ کې یو افغان چې شپږاویا کلن دی او ادعا کېږي په 1980 لسیزه کې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې قمندانو محاکمه کېږي. پر دغه سړي تور لګول شوی چې په هالند کې په جعلي نوم پناه او تابعیت اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 12 میلیونه ډالره مرسته وکړي. اروپایي اتحادیه تر دې مخکې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالره بشري مرسته اعلان کړې وه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 55 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسي ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کېږي. ده زیاته کړې د امریکا متحد ایالتونه د یو لړ دلایلو پر اساس باور لري چې موسکو د لازمو زمینو له برابرولو وروسته پر اوکراین د حملې لپاره د فرصت په لټه کې دی. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمن څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووځي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې دا اقدام نامنصفانه وباله او ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیکه ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له ځوابي اقدام سره مخامخ شي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په زابل کې ساته د لویدلي ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي.
نوموړی ماشوم لا نه دی ژغورل شوی، ولې ټوله شپه کار شوی دی. د ماشوم لاس ښکاري، د هغه د پوره ژغورلو لپاره لا هم هڅه روانه ده.
پاکستانی پوځ د افغانستان پولو سره نږدې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي. طالبان څه وایي؟
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دي. ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله د منځنۍ آسیا نائب اتله شوه.
نائب قهرمانی ما مسجل شد.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، په زابل ولایت کې ساته دی ماشوم لویدو د غنو خلکو پام ځان تاړه ولدی. یوې جبري ساته د ماشوم لویدو ورسته یو شمیر طالب چارواکي هم سیمې ته تللی چې د هغه د ژغورنې عملیات له نږدې وویني. اسمت ساروان او په دې اړه ورستي جزئیات.
په زابل ولایت کې ژغورونکي هڅه کوي چې په شوکا کلی کې هغه ماشوم راوباسي چې درې ورځې وړاندې یوې ژورې ساه ته لوېدلی و. په شوکا کلی کې د دغه ماشوم د را ایستلو لپاره پرون په داسې حال کې د خلکو هلې ځلې روانې وې چې څه کم دوې اونۍ وړاندې په یوه بل ساه کې د یوه بل ماشوم د ژغورلې هڅې ناکامې شوې او ماشوم مړ شو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، د روغتیا وزیر عبدالباری عمر او د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقانی د پیش ځای ته تللي دي. ماشوم د خپل بدن پاسنۍ برخه او لاسونه خوځولی شي. له پاسه پلار ورته وایي، زویه شې، له ما سره خبرې کوه، ژاړه مه، موږ لګیا یو چې تا راوباسو. زوی چې په ژغ کې مایوسی څرګندیږي وایي، سمه ده، زه به در سره ژغېږم. د ماشوم ژغ د هغې کمرې په وسیله ثبت شوی چې ژغورونکو د پرې په وسیله ساته کښته کړې ده. یوه سیمه ییز خبریال بسم الله پښتونمل تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل،
دا وخت ماخستن یولس بجې دي. شپږ کلن حیدری لا هم په څا کې بند پاته ده، ژغورونکي ورته نه دي رسېدلي. البته د زابل چارواکي او عام خلک یې په ژغورنه باندې بوخت دي. د ټولو شته وسایلو څخه کار اخیستل کېږي، خو لا هم د ځمکې هغه په تل کې د تغییراتو له امله دوی نه دي توانېدلی چې تر ماشوم پورې ورسېږي. د ماشوم د صحت په اړه هم دقیق معلومات نشته چې په کوم وضعیت کې ده. البته تقریبا شپېته ساعته پوره کېدونکي دي چې نوموړی څا ته لوېدلی ده او لا تر اوسه نه ده ژغورل شوی.
ژغورونکي د څا یو اړخ کیندي چې ماشوم ته ځانونه ورسوي. دې ته ورته هڅه د روانې فبروري په لومړیو کې د یوه بل ماشوم د ژغورلو لپاره شوې وه، خو هغه دوه دیرش متره لاندې لوېدلی و او ژغورل یې ډېر ګرانه و.
وامورېدل چې په زابل کې څا ته د لوېدلي پنځه کلن ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. همداوس عیسا محمد قلمیار په زابل کې یو سیمه ایز خبریال له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. قلمیار صاحب، ستړي مشې، سهار مو په خیر. کله موضوع آګاه یاستئ د دغه څا ته د لوېدلي ماشوم چې ایدار نومیږي د دغه د صحت په اړه په اول کې کراته ووایئ؟
د سیستم د څه وای د ټول ولست اوس ویخي، یعنی غری او درې دلای د جرا ور دي. حال دا چې موږ خپل احساسات نو کنټرول ولې زما ور استعمال ما تا شي د تقریبا شپږنیم بجې ور استعمال ما تا شي د ټول شپه د کوهي کې کار ته وای د زحمت سلسله وای د خدا کار ډیر په احتیاط وای د ولې چې چار طرفه یعنی درې طرفه سیدا دا دته د کوهي دیوال دا او دا ډیر داسې باریک دیوال د چې تیز کار وسی ممکن چې د دې ماشونو تر څنګ نورو کسانو د کارګرو تم زیان ورسیږي. بل اخر نتیجه د سهار منځ ته دا معلومه شوی د دې ماشوم لاس لیدل شوی د خو نور د هغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تل منځه ورسته روانه ده.
د ماشوم سره ورسته خبرې کله شوې دي؟ څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره ورستی خبرې تیر ورځ، یعنی تیر ورځ یولس دولس بجې دغه وختو کې وسولې. بدبختانه چې ورسته بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضی کسانو مشورې وکړلې، هغه کسته یو څه جټکی ورکړلې، یعنی هغه په غوښتل چې په لوډر باندې راوخیږي. حال دا چې دا بخیل له عقل لري خبره ده، نو هغه یو ضربه ولسی دی ماشوم ولیدله او د کار ډیره پیسې دی هم دی کار زیانمنه کړله او هغه یو پاډ چې تا ولا هغه هم پریس ولا دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی ول کوهینه دا هم بیرته پای ته ورسېده.
د طالبانو چارواکي لغیړلې د دفاع وزیر دوی ورغلی او لکابلې څه مسلکی کسان او امکانات وروړي او کډغه سي ورغلی وو.
ستانګزی صاحب د دفاع وزیر د کورنیو چارو وزیر ورسره تخنیکی ټیم یو اندازه هغه تخنیکی ټیم چې دوی په واک کې درلوده تقریبا تیر مازیګر څلور بجې له هغه غلطه وو او د دوی تمه او امید داول چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کی. اول ته به روغتیایي وضعیت هم د نږدې وڅارل چې خو بدبختانه کار ډیر اوږد شو او حکومت مسولینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښووله.
ډیر مننه کوم عیسا محمد قلمیار د زابل یو سیمه ایز خبریال چې د څا ته د لوېدلي ماشوم د ژغورنې د وروستي جزئیات څخه مخ خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تر یو غمجن خبر وروسته به اوس د خوشحالۍ خبر دا در کو چې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کشره ملي لوبډله د ازبکستان په ماتولو سره د منځنۍ آسیا د اتلولۍ سیالیو نائب اتل شوه. ایران اول شوی او افغانستان دویم دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولۍ وګټله، خو افغانستان چې یوه سیالي بایللې او درې ګټلې وې دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملي فوتسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموږ د فوتسال تر 19 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته 8 پر 1 ماتې ورکړه او د 2 ماتې او درو بریو لکولې 9 امتیازونه ترلاسه کړل او دوهمه شوه.
3 بورد 9 امتیاز کسب کرد. نائب قهرمانی ما
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتې ورکړې وه.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازی وایي په افغانستان کې اوسنی بشري بحران له دې کبله پراخ شو چې د ده په وینا طالبانو هڅه وکړه واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي؟ جزئیات به له عصمت ساروان واورو.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. ښاغلی دو ریبوریر ویلي چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
بلې، باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي مرد ارسو دې ته چې باید جنگ پای ته ورسي، دا هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویانو یا نورو افغانستان ته بشري کومکونه کول، نو جنگ د دوام پیدا کړی وي. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب و زیان رسوه، هغه د فقر له دغو مسایلونو په مراتبو زیان باره و. د فقر د مسکنت له وجې نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ میر نه لرو، ولې په جنگ کې سلګونه نفر په ورځ کې مړه و ژوبل کېدل د دواړو اړخونو نه. نو دا د فرانسې کوم استازي کوم خبره کړې په ځای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ حوله هڅه دا وه چې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوها کې د مذاکراتو تمرکز بیا هلته شپږ میاشتې دغه بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې له خوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي، دې ته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو، که نه به مو کړی تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستې سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د ده د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمیرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي دي. پاکستان چې د بیلتون غوښتونکو او اسلام پالو له ډیریدونکو بریدونو سره مخ دی، تور لګوي چې حمله کوونکي له افغانستانه وراوړي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه اداره دوي. عصمت ساروان ته به غوږ شو.
د پاکستان پوځ وروسته له دې په دې سیمه کې عملیات پیل کړي چې د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د پوځ او ملیشه ځواک پر پوستو ګڼې حملې وکړې او مرژوبلې ورواړولې. دې بریدونو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ډېر شوي، ویره پیدا کړې چې د پاکستان سوله او ثبات له ګواښ سره مخامخ شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په تیره یوه میاشت کې له افغانستان څخه تر اوښتو وروسته اسلام پالو او بیلتون غوښتونکو د پاکستان لږ تر لږه 14 پوځیان وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د افغانستان نوي واکمنان دا تور ردوي چې ګنې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د رواني فبروري په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دې ادعا په ځواب کې چې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه ور اوړي، ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي. ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان پوځ پر کونړ ولایت پر لپسې توغندوی بریدونه کوي. د پاکستان پوځ وایي چې د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان ایالت کې شپږ بیلتون غوښتونکي په یوه برید کې وبښل. پوز وای چې دا ډول بریدونو ته به تر هغو دوام ورکړي چې وسلوال مخالفان یو مخ له منځه لاړ شي. د پاکستان د پوز یو جګپوري چارواکي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د عملیاتو په اړه معلومات لرل، رویټرز خبري آژانس ته ویلي د استخباراتي معلوماتو پر اساس د مخالفانو پر ضد عملیات چټک کړي او پاکستان ته یې د هغو د راوښتو مخه نیولې ده.
د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس چې د نړۍ یو مشهور میلیاردر هم دی، پرون په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ژمنه کړې چې د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ د محوه کولو لپاره به مرستو ته دوام ورکوي. ګیټس په افریقا او نورو بېوزلو هېوادو کې هم د ساري ناروغۍ پر محوه کېدو سلګونه میلیون ډالره لګولي دي.
د نړۍ مشهور میلیاردر او د مایکروسافت شرکت مؤسس بیل ګیټس پرون پنجشنبه پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو پر ضد مبارزه به جاري ساتي. د ماشومانو ګزارن په نړۍ کې یوازنی ناروغي ده چې یوازې په افغانستان او پاکستان کې ختمه شوې نه ده. بیل ګیټس سلګونه میلیون ډالره په نړۍ کې د پولیو په شمول له ساري ناروغیو سره مبارزې ته ځانګړي کړي دي. بیل ګیټس چې پاکستان ته په یو ورځني سفر تللی وو، پرون د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد دویم لوړ دولتي مډال ورکړ. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د ګیټس خدمتونه وستایل. وی ویل چې د بیل ګیټس لمرستي پرته د پاکستان لپاره ګرانه و چې د پولیو پر ضد په مبارزه کې لاسته راوړنی ولري. ګیټس د اسلام آباد د سفر په لړ کې د پولیو د مخنیوي دولتي مرکز او د کورونا د څارنې مرکزونه وکتل. ګیټس ته وویل سول چې د دې د مرستو له کبله په پاکستان کې د پولیو پیښې خورا کمې سوې دي او سږ کال تر اوسه یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. ګیټس نه یوازې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مرسته کړې، بلکې د بېوزلۍ د کمولو لپاره یې په یو شمېر پروژو کې هم مرسته کړې ده. په 2019 میلادي کال کې په امریکا کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې پاکستان ته د بېوزلۍ د کمولو لپاره د پروژو د اجرا لپاره د 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه ورکړه.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
په کویت کې ښځو ته په پوځ کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې، خو یو شمېر فعالو ښځو د دفاع وزارت پر پریکړې په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پوځ کې د ښځو لپاره شرطونه ټاکلي دي. په دې اړه پام وکړئ د مرسل زازی ریپورت ته.
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد ښځې په پوځ کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازې ته اړتیا نه لري، خو په پوځ کې به وسله نه ګرځوي او حجاب بلری. د ګارډین ورسپانې د راپور لمخې یو شمیر خزینه فعالانو دا پریکړه د خزو لپاره یو ګام په وړاندې او دوا پر شا بلیلی دي. منتقدو کویټي فعالانو ویلي چې ګڼ شمیر خزی همدا اوس په پولیسو کې برخه لري، خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي؟ د کویټ دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د خزو له ګډون سره موافقه وکړه، خو وروسته لدې چې د پارلمان محافظه کارو غړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکې وکړې، د اردو په لیکو کې د ښځو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کېښودل. د کویټ د ملي شورا محافظه کار غړي همدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگي فعالیتونو کې د ښځو ګډون د ښځو له طبیعت سره جوړ نه دی. خو د کویټ د ښځو د کلتوري او ټولنیزې ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د ښځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیز ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
زما بریاوي که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422 11 24 15.
شمیره بیا تکراروو: 0 0 4 0 2 0 1 0 1 0 5.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او کلو او بانډو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې زیاتې کړي او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله یې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څانګې یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ میر مادران خوس ډیر زیات کم شوي دي. واقعیت لکه مخکې نه چې موږ به کله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقع نه لرو، ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کېږي، خپل خلک مو خیر شوي دي، په وخت مریضان رسي، ډاکټران په وخت ورته رسیږي، هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کمه شوې.
اغلی نیازی زیاتوي چې د کندوز حوزوي روغتون د زیږون څانګې ته په 40 ساعتونو کې لاویا نیول تر سلو پورې ناروغان مراجعه کوي.
او سل ډول سره اویا مراجعه لرو، اتیا مراجعه لرو په 40 ساعتونو کې. اکثر سل اتیا نفر مونږه مراجعه لرو. په دې اتیا نفرو کې مونږه د شپې لس واقع لرو، لکه لس عملیاتونه لرو چې دا غړ دي او نور نورمال ولادتونه سلویخ 50 تومرې. داسې مریضان لرو چې د خنجال نه دلته راځي، پلخمري نه راځي، تخار نه راځي، بدخشان نه راځي. نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه، خصوصا هغه مریضان چې لک کریټیکلي حالات لک خراب نور ځایو کې بیا دلته ریفر کوي.
د کندوز حوزوي روغتون ته پر نوموړي ولایت سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندوز له بېلابېلو سیمو او دغه راز د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته را انتقال کړي دي، د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسیدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه، د روغتیایي خدمتونو په تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
بسیار دکتران خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم دیگه زحمت کرد، در گذشته دکتران نبود، دوا درمون نبود.
دلتر دکتران به سر سینا و به خط اوگه دخلکو خدمت کوی. پخوا خلکو دوم را روختی خدمات و دکتران تلاس رسای ندرلود، چی لعمل با ایمین دو خپل زوند للاس آور کوو، او خلق لگرن استونز و سر مخام خوو. الحمدلله وز روختی خدمتو ندیر خسوی دی او دکتران شپا و رز دناروغانو خدمت کوی، مگ دیر خوشالیو.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د شیر محمد په نوم یو اوسیدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
په همسرۍ ما مریض بود، خو دن روز از 4 بجې از ولسوالۍ قلعهزال آمدیم. والله خوب است نسبت دیگر.
زما خور ناروغه و پرون مې له قلعهزال ولسوالۍ څخه روغتون ته را انتقال کړه. اوسې روغتي حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضي یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلي او مسلکي روغتیا پالان پر دندو ګمارل شوي چې له امله یې د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بله لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په نورستان کې بڼوال او چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وایي له همدې کبله د نورستان بڼوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګی ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تیرېدو نال کړي نیالګي یا شن ختلي او یا هم کم حاصل ورکړي چې بیرته وستلي او نور کښتونه په ځمکه کې کرلې دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګۍ چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو مؤسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ایمن ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریې نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نیالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیابه نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت دغه ځای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګلونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې واوره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یاد ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډېری روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به یې نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډېری ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریې لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کنی ولې د ازادي راډیو سره زما دا خواهش دی چې د اسلامي امارات سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ ته د اسلامي امارات په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده د ازادي راډیو سره موږ دا غوښتنه چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په هلمند ولایت کې د ناوی ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه شوي چې مرستې پټېږي.
دا د نیټ بیې چې دی دا باید نه کې راکښته شي. اوس یو جی پي نیټ دی په 2500 افغانۍ، د 2500 افغانۍ څوک وس لري؟ دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ بیې راکښته شي نه کې سره. او بل دا بازارونه کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی یو مواد هم نه دی، لکه غوړي و وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي. 1500 سدی کلدار یې لکړی دی، دا خو دومره اسانه هم نه کېږي. نو دا رقم زده کله چې ډالر لوړ نو دا ولې دومره ګران دی؟ ولې ډالر پورته دی؟ ولې ډالر کښته سو؟ نو اوس دی ولې دومره ګران یې کوي؟
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره هم دومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ. د سهار اته نیمې شوې لنډو خبرونو ته مو رابولم. د امریکا د دفاع وزارت سر مفتش په یو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څېړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سر مفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قمندان په 12 کاله بند محکوم کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 11 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 55 کلنۍ په عمر عمر د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبري رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمنټ څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووځي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې دا اقدام نامنصفانه وباله. وی ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیکه ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا کال زوابی اقدام سره مخامخ شیم. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس هم دوی منی مای کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم ساسو کوربه. السلام علیکم. نړیواله ټولنه به د طالبانو له حکومت سره اړیکې عادي کړي؟ د دې سوال جواب وروسته تر دې مهم ښکاري چې روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې د 14 هیوادو استازو او په دوحه کې د متحد ایالاتونو شارژ د افیر د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو په وینا پر سیاسي اړیکو خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی په دوحه کې د خلیج د همکاریو د شورا لغړیو سره هم وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو استازیو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې په یو داسې پلان ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د افغان ټولنې د ټولو اړخونو ګټې پکې په پام کې نیول شوې وي او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون اساسي حقونو او ازادیو ته درناوی شوی وي. د طالبانو له رژیم سره د نړیوالو د اړیکو د عادي کېدو مسله وروسته تر دې هم مهمه ښکاري چې د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د سیشن بی پورس د امریکا د سولې انسټیټیوټ یوې آنلاین غونډې ته د واشنگتن تګلاره روښانه کړه او څرګنده یې کړه چې د متحده ایالاتونو تګلاره دا ده چې له طالبانو سره کار وکړي څو د هغوی چارچلن سم شي. شاغل ویست دا خبره هم وکړه چې متحده ایالاتونه د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. شاغل ویست همدغه راز وویل چې له طالبانو سره رښتینی او ګټورې خبرې هم درلودې خو په دې اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د دې خبرو او غونډو په رڼا کې دلته له میلمنو سره بحث لرو. میلمانه مو د سیاسي چارو کتونکی او استاد ودیر ساپی، د سیاسي چارو کتونکی ډاکټر اکرم خپلواک، او د ړنګ شوي ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به له اغلې کړوخیل څخه واورو ستاسو په نظر د لویدیز وروستۍ څرګندونې په دې دلالت کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
باید ووایو چې د غرب رابط له طالبانو سره
د کدی دوی د رسمي پر رسمت پیژندلو په حساب نه وي، اما په هر صورت د غوی سره د کار کولو یا د راتلونکي د تعامل په خاطر باندې دغه روابط جوړیږي او دا جدیان لري.
مننه. په همدې برخه کې به د ښاغلي صافي نصر واخلو. استاد صافي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا لویدیز به، او همدارس ما په مقدمه کې اشاره وکړه د خلیج وادونو هم د طالبانو سره ناستې درلودي، د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل شي؟
نو فکر کوم اوس دا وخت رسیدلی دی چې کله یو حکومت ټینګ قدرت په لاس کې ولري، حاکمیت ولري، خارجي حملو نه دفاع کولی وشي، په ورځني ژوند زمینه مساعد کړي وشي، هغه باید په رسمیت وپیژندل شي د نړیوالو حقوقو د پرنسپو په اساس. همدغه ده چې نن شپه ورځو کې چې دا ملاقاتونه څوک په قطر کې، څوک په سویس کې، څوک په بل ځای کې دوی راغواړي او سره ګوري. دوی کتلي دي چې دوی سره کېدلی شي، تعامل وشي، او بله چاره نه لري. بل کوم داسې قوت په وطن کې نشته دی چې دا قدرت د فعلي قدرت نه ونیسي. نو باید دوی په رسمیت وپیژندل شي او کار ورسره وشي چې د ښځو برخو کې، د ځوانانو برخو کې، د نفوس په برخه کې، تعلیم تربیې په برخه کې، د صنعت و زراعت په برخه کې چې په اشتراط غواړي دا ورسیږي او د دې جنجال نه د افغان ملت خلاص.
مننه. خپلواک صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی صافي تعلیم ته اشاره وکړه. د طالبانو پلاوی په دوحه کې دا ژمنه کړې ده چې نوروز وروسته به د نجونو او هلکانو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي. آیا که همدا کار وکړي دوی به په رسمیت وپیژندل شي؟
که وغواړو که ونه غواړو، فعلني حکومت یا فعلني نظام د افغانستان واګې په اختیار کې لري، او د رسمیت موضوع هم اراز چې حقوقي اړخ ده، جناب استاد ورته اشاره وکړه. مګر مهمه دا ده چې شته حکومت د خپل نظام لپاره او د نظام د پرمخ بولو لپاره باید خپل تعریف ولري. هغه څه چې من ورسره مخامخ یو او نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده، هغه دا ده چې دغه حکومت په څه ډول باندې د کوم قوانین لمخې او د نظام هغه نوعیت په څه ډول وي. نو په یوه کې بیا کله چې هغه واضح سي، مشخص سي، د تعلیم مسله، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق او هغه ټول څه چې په یو نظام پورې مربوط دي او خپل ملت ته مکلفیت او مسؤلیت لري، او دوهمه برخه چې د نړیوالې ټولنې د یو جز په توګه افغانستان دا او نړیوال ټولنه ته مکلفیت لري، نړیوال ټولنه افغانستان ته خپل مکلفیتونه لري. نو هغه ټول چې خلاصه کیږي هم د رسمیت موضوع او هم د تعلیم او نور ټول مسائل په غیږ کې، بیا به کومه ستونزه او مشکل نه وي.
مننه خپلواک صاحب. له یوې خبرتیا وروسته به په دې باندې خبرې وکړو که د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي ستونزې به څه رامنځته شي؟
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اخلي کړو خیل، څه فکر کوي که چېرته د طالبانو حکومت په یو دوه درو میاشتو کې په رسمیت نه پیژندل شي ستونزې به څه رامنځته شي؟
د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل معلومدار د طالبانو لپاره یو تهدید موجود ده، یو ستونزه، یو محدودیتونه موجود دي، ځکه چې دوی په هغه شکل چې کولای شي سي په اطمینان باندې مخته ولاړ شي، خپل اړیکې جوړې کړي او سفرونه ولري، له دنیا سره لوی معاملات تکینی، که قراردادونه دي، که هغه کومکونه اخیستل وي، که هغه ډیپلوماتیک اړیکې جوړول وي، په سیاسي ډګر کې به مللي حمایت. دغه ټول هغه مسایل دي چې دوی به ډېر محدود وساتي، یعنی مشکلات سره مخامخ وي. اما دنیا زما په اند باندې کوم هغه ماموریت چې لري یا اهداف چې لري، دوی سره یو غیر تعریف شده تعامل داخلی گی او دا جریان لدی او شروع شده. نو ځکه چې طالبان که په خپله کړنو کې بدلون را نه وړي نو ځینې فشارونه لاندې بهرنۍ ټولنه هم شته دی که هغه د ښځو د حقونو سازمانونه دي که هغه د بشري حقونو مدافع سازمانونه دي که خپله د افغان لابیستانو فشارونه دي د خلکو نارضایتي ده په خپله په افغانستان کې هغوی نشي کولی چې په دومره جرأت وکړي چې دوی راسن په رسمیت باندې وپېژني.
مننه. خپلواک صاحب محترم، که چېرته د طالبانو حکومت په راتلونکو درې څلورو میاشتو کې په رسمیت ونه پېژندل شي، فکر کوئ دغه اوسنی امنیتي وضعیت چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی دا به اغېزمن شي؟ څه پېښ کوي؟
ډېر ستونزه زه په نړیواله ټولنه کې نه ګورم، ځکه چې نړیواله ټولنې د حکومت سره په تېرو شپږو میاشتو کې د سیمې هېوادونو هم نړیواله ټولنې یو ډول رسمي تعامل کړی دی، یعنی یو ډول د دې لپاره شنه چراغونه ورکړي دي چې دغه نظام غواړي چې خپل مشروعیت داخلي چې کله کسب کړي دوی هم دې ته آماده دي چې اگر رسمی مشروعیت یا رسمیت پیژندل ومني. بېل شکه چې هغه څه چې داخلي بود قضیه ده هغه حکومت ته مهم ده چې حکومت په داخل کې څنګه کولای شي چې یو داسې حکومت یا یو داسې نظام په پښو ودروي چې د افغانستان کافه ملت حمایت ورسره وي او هغه تهدیدات چې موږ او تاسې وړاندوینه کوو د هغې مخنیوی وشي. او په دې کې د حکومت لپاره یو ډیر لوی فرصت ده. هغه فرصت په دې ده چې هیڅ افغان په نظامی فکر باندې او یا د نور جنگ طرفدار زه نه ګورم. که تاسې وګورئ هغه کسان چې له هیواد نه بیرون هم دي هغوی هم ټول د همدې طرفداري کوي چې څنګه یو افغاني حل راوباسي. نظامی حل ته نه د سیمې په اوس وخت کې سیمه هم دومره لیواله ده او نه نړیواله ټولنه. نو دا د حکومت لپاره د تېرینو حکومت لپاره یو لوی ترین فرصت ده چې تېرې شپږ میاشتې مې او راتلونکي ده چې له دغه فرصت نه چې ټوله سیمه او نړیواله ټولنه او هم افغان ملت د دې حمایت کوي چې نظام ثبات پیدا کړي، افغانستان نور له داخلي جنګونو نه او د نورو توتیو نه بیرون سي، همدغه یو فرصت ګڼي ځکه څلوېښت کاله او بیا وروسته شل کاله کوم نتیجه ورنه کړه.
پوښتنه دا وله سي تاسو څه پیشګویي کوئ؟ تاسو خدا وایي سي چې افغانان نور له جګړو ستړي دي او نه غواړي سي خبره جګړو ته لاړه شي، لیکن که فرضاً نړیوال دغه اوسنی حکومت په رسمیت ونه پیژني، آیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې باید دننه ځینې کسان دا جرأت پیدا کړي سي دا له دې نظام سره نړیوال سم روابط نه لري، سیاسي روابط نه لري او طبیعي خبره ده مخالفتونه شته او دوی به وسیله تلاش کوي؟
زه په دې عقیده یم که چیرته حکومت د خپل ولس سره ګډه ژبه پیدا کړي او خپل ولس په څنګ کې ولري هیڅوک نشي کولای چې نظام تهدید کړي. او که نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او د خپل ولس سره فاصله ولري او په ولس کې نارضایتي موجوده وي په اسانه کولای شي چې مزاحمتونه ورته ایجاد شي.
پوهان صاحب، که چیرته د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، طالبان له افغانانو سره ځینې ژمنې کوي، له عامو سره ځینې ژمنې کړي دي چې د هوا له تودېدو سره ممکن ځینې پروژې دوی پیل کړي، آیا اقتصادي کارونه پر مخ تلای شي پرته له دې چې په رسمیت وپېژندل شي؟
او که د طالبان حکومت یا زعامت سره د ټولو شرایطو چې دوی مني چې هم هلکان خولونو ته ځي، هم جنکیان تعلیم کولی شي، جنکیانې هم ښځې کارو ته تلای شي، ټولنه کې نور څه نه وي غیر د هغه پرنسپونو نه چې نظر به خپل ملي شرایطو د ټولنې دوی قوانین وضع کوي او هغه پر مخ بیایي او تعامل هم د نړیوالو منطقې سره کوي، بیا یې هم په رسمیت ونه پېژني، نو مانا یې دا ده چې دا ښکاره دښمني ده طالبانو او ټولو افغانانو سره د نظام او د آینده ژوند ده. نو کېدای شي چې بیا هم موږ مثالونه لرو چې ډېر هېوادونه د لس دولس څوارلس څوارلس هېوادونه بغیر بیا پېژندل شوي نه دي، اما د دوام ورکړی لس کاله شل کاله. نو دا هم کونه شي او خلک خپل راضي وساتي او جامعې ته خپل خدمت وکړي، دای دې کړي چې جهان د ټول جهان روابط یو بل سره قطع کړي، اما نظام به وي، دا نفوس به ژوند کوي، دا به مخکې ځي. که دا ډېر اروپایي هېوادو دغو ته چکر نه شي وهلی یا بیرون خپل ټاټوبی کې به خوشاله وي. ابتدایي ژوند به خپل پرمخ بوځي مګر تسلیم به نه شي.
سوال دا و چې که چېرته په رسمیت ونه پېژندل شي ځینې لویې پروژې مثلا د ټاپي پروژه، د کاسازر پروژه، ځینې بندونه، دا کارونه به څرنګه شي؟
فکر کوم هغه خلکو چې دغه پروژې د اقتصادي نیولي دوی نوره دنیا په رسمیت وپېژني که ونه پېژني دوی به دا پروژې عملي کوي، او که دوی هم سټاپ کې عملي نه کړي بیا نو اقتصادي ودې ته زموږ هم تاوان رسیږي. په ډېرو مشکلاتو سره به د افغانان خپل یو مړی ډوډۍ پیدا کوي چې ژوند پر مخ بوځي.
د تعلیم تر موضوع پورې د هارورډ پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنتون د استاد احمد وایس وردک څرګندونې لرو چې دی په دې باور دی چې یوازې د مکتبونو د دروازو پرانستل کافي نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا سره اورو
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو دپاره به کېدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به وشي کولی چې غربي دوی په رسمیت وپېژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق، پراخ بنسټه حکومت جوړونه.
اغلی کرخیل په دې برخه کې تاسو څه پیور زیاتوئ د شاغلی وردک د خبرو؟
معلومدار یو د نجونو مکتب نه د اول د ښځو ګډون په خپله په حکومت کې په نظام کې د لوړو تصامیمو مثلا ښځې هېڅ وجود نه لري. تاسو نشئ کولی چې د یوې ټولنې 50% وګړي چې ښځې دي او نظامونه خپل مشروعیت د ښځو د کار د حمایت د رایې څخه اخلي، هغه تاسو په اصله له بېخي له صحنې نه وباسئ. تعلیم خو د حکومتونو مسؤلیت دی چې دا زمینه ورته برابره کړي د خپله د مملکت پرمختګ لپاره. تاسو وګورئ نن رسنۍ ته محدودیتونه وضع شوي دي، هغه ته مثلا دنیا دا نشي منلی. همدارنګه سیده چې کېدای شي طالبان سره به د نورو قومونو کسان وي چې دوی فکر کوي چې همدا یو ټول شموله حکومت دی، مګر تعریف دوی نه غلط شوی دی. تعریف ما په ان باندې د افغان ولس او د دنیا په ان باندې هم داده چې طالب جمع غیر طالب باید په حکومت جوړ کړي، هغه هم په رهبری په سطح باندې، نه دا چې د مامور یا په قاعده کې څوک موجود وي، او خصوصا په همدې حکومتونو کې ښځې چیز دي. د مختلفو اقوامو مثلا سیاسي ډلې دي یا مثلا هغه ټکنوکرات یا کارپوه خلک هم باید دخیله شي.
اغلی کرخیل، دلته دا خبره ده په د امریکا د متحده ایالاتونو ځینو استازیو تازه دا خبره کړې ده چې ځینې کسان چې له طالبانو نه ناراضه شوي دي هغوی له داعش سره یو ځای شوي دي. که هم طالبانو دا خبره رد کړې ده، خو که چېرته ځینې آزادۍ لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه طالبان په هغوی باندې عمل وکړي، د دوی دننه ځینې کسان دي چې هغه دغو آزادیو باندې باور نه لري، نو امنیت به بیا څرنګه شي؟
طالبان خپل یو خورا ستونزو سره مخامخ دي، یو داسې دوی خپل یو سختریز دلیل لري چې شاید هغوی ډېر اماده دي ته نه واوسیږي. ځکه چې دوی شل کاله په همدغه دوی لپاره د یو ارزښت سوس نجونو باید مکتب ته ولاړه نه شي، اما که اوس هغه شوی به چې د مغ لپاره چې ما ځان قرباني کړه بېرته اوس هغه مکاتب خلاصېږي، یا د ښځو لپاره وزارت خلاصېږي، یا ښځه بېرته په کرسۍ باندې کېنول کېږي. مختلف مسایل دي، یعنی خپله دوی یو خو داخلي ستونزې لري چې هغه ده. بل داسې ما معلومدار هغه اقدر ټاپلې چې مثلا ناراضه دي، لومړی تاسو مو ویلي چې آیا جنګونه به شروع شي که نه شي. دوی خلک دي چې اوس فکر کوي چې دوی ګټې په تاوان سره مخامخ دي، یا خپله شتمني د لاسه ورکړي، یا په قدرت کې ځان داخل نه بولي، یا خپله آینده ډېره تیاره بولي، نو فکر کوي چې طالب ورته یو لوی ستونزه یا یو مشکل دی. دی په هر قیمت غواړي بس یو اندازه چرکی جنګونه یا جنجالونه شروع کړي، او همدارنګه داعش پرمختګ یا القاعده دوباره راپورته کېدل، یا نور هغه ډلې چې په بیت خپل ملکونو ته نشي تلی د خپل بقا او د هغه دباره که چېرې طالب د هغوی په مقابل کې مثلا لاس په کار شي، ځکه چې دنیا ورنه غواړي چې هغوی باید په اصله سرکوبه شي، اما په دې اقدام کې هغه به د مخابل کې جنګیږي نه طالب لپاره هم ډیر ساده نه ده څنګه چې صفای سي فکر کوي بلکې طالب هم دې خاطر ډیر ضرور ده چې د خپل بقا او د دوام لپاره هم بل یو تعامل مخاوني سي.
استاد صفای تاسو څه فکر کوي؟ تاسو د طالبانو د وسنی حکومت له خاطر تاسو خوشبینم یا سي چې د دوی حکومت باید پر رسمیت وپیژنل شي، لیکن له نړیوال اصول سره سم یو لار باید وي، مثلا یو جرګه یا راو غوښتل سي چې دوی حکومت تایید کی، انتخابي سیستم را منست شي چې دوی حکومت تایید کی، یا یو شاهي سیستم چې دوی حکومت تایید کړي. فکر نه کوي چې طالبان د خپل مشروعیت لپاره دغه سیاست یو حد ته ضرورت لري؟
بالکل ضرورت لري. دا خو مونږ مخکې هم په باندې تبصره وکړه، او بیا تاسو هم دې کې شک نشته چې زه د طالبانو نظام ته چې راغلی دی اوس په قدرت رسېدلی خوشبینه یم او په ډاګه یې وایم. ځان په دې وایم چې تېر نظام د جمهوریت نامه لاندې وطن تباه کوه، وطن بربادی ته بیوه، اخلاق محوه کړي وو، هېڅ شی پاتې نه وو. د دنیا وایي، امریکا وایي چې ما اوس سوه میلیارد ډالر افغانستان کې مصرف کړي، دغه هیڅ آثار نه دي لیدل کېږي په دې ټولنه کې. دا څه بین المللي غلو، څه داخلي غلو، دا ټول وړي او ملت ته نه دي ورکړي. مګر طالبان به چې رشوتخواره نه وي، سوی استفاده ونه کړي، خپل د ملت او وطن ترقي د یو دین تر عنوان لاندې هم پر مخ بیایي. د هم ایدیالوژي ده، کمونیزم که ایدیالوژي و اسلام هم مذهبي ایدیالوژي ده. دوی داسې ټوټې ټوټې شوی دا وطن چې بی د همدغسې اسلامي افغاني مذهبي یو طاقت ده، نور یو موټی کېدی نه شي. دوی باید اتحاد د افغانستان په همدې لارې نه ټینګ کړي، بیا به هر بل هېواد همدغه امریکا هم وایي په رسمیت نه پېژنم، بیا به ورته حضورونه کوي چې راشه څوکۍ د ملل متحد کې واخله او راځه کار وکړه موږ سره، او موږ در سره کار کوو. دا هغه پرونی طالبان نه دي چې خلک به کمکینو په درو وهل. دا هغه طالبان دي چې سیاست کوي، کلچر باندې پوهېږي، کلتور تفاهم باندې پوهېږي، تعامل باندې پوهېږي. خیر دی که لباس دی خپل وطني لباس دی او قیافې فرق کوي لکه د غربیانو غوندې نه دي.
اغلی کړخیل که ستاسو نظر واخلم، استاد صاحب خوشبینه دی، لیکن په عین وخت کې انتقادونه شته. طالبان باید کوم کارونه ترسره کړي ترڅو دغه انتقادونه رفع شي، تر یو حده پورې لري شي؟
زه فکر کوم چې صحافی صاحب خوشبینه ده، د شخصي نظر ده، اما د طالبانو د نظام طرفدار وي. زه فکر کوم چې د طالبان سره همداسې کسان زیاتی کوي. تاسو وګورئ چې طالبان صحیح داسې جنګ زده وو او په جنګ کې مثلا پرمختګ وکړه، اما مهمه دا ده چې اوس په دوی سیاست ده کې دوی اوس نور جنګي ډله نه ده چې د نظام په وړاندې جنګیږي، بلکې دوی باید حکومتداري زده کړي. دوی مثلا د خلکو حمایت او رضایت زده کړي، دوی د خلکو ته کار پیدا شي. تاسو وګورئ چې رسمیت پیژندنه ډیره مهمه ده. طالبان ورو په ورو حتی هغه کسان دي چې دوی پرونه پورې حمایت کوي، که هغه ایران وو، که هغه روس وو، که هغه چین وو، که هغه پاکستان وو، نن وګورئ چې پاکستان له دوی نه شکایت کوي د ملل متحد کې، د معنا چې د افغانستان دوی ته تهدیدات موجود دي. یعنی طالبان که واقعا متوجه نسی د فعلی وضعیت کنټرول نکی، مغه پاکستان به دوی په خلاف باندې بل ډول راپورته کوي او دوی به پیننګوي.
پلوک صاحب، که تاسو ته راشم، که چیرته دغه فعلی وضعیت په همدغه رق شکل باندې روان وي، او یا چیرته داسې وشي چې د ځینې هیوادونه د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، آیا ستونزه به یو څه حل شي؟
زه په دې عقیده یم چې د رسمیت پېژندلو مسله کېدای شي ټول په دستجمعي توګه باندې وي، او تر اوسه پورې چې یو څه معطل هم وي، هم همدې ته معطل څنګه وکولی شي. او په دې کې د لویو هیوادونو تر یو حده زه توافق ګورم چې ټول همدې ته ګوري چې په څه ډول باندې همدا کار وشي. او دغه بحثونه چې تر ډېر حده پورې موږ او تاسو تعقیبوو، په هغوی کې ډېر بحثونه په دې دي چې په څه ډول باندې به دا نظام یو کوم اصولو اساساتو ته به درناوی وي، او کوم د قوانین به پر مخ کې وي. نو له دې خاطره زه په دې مطمئن یم چې که حکومت یو څه پیش قدمه شي او په دې اړوند باندې وضاحتونه ولري په مشخصه ډول باندې، ځکه چې دوی تر اوسه پورې هم په ډېرو برخو کې
داسې واضح هغه نه لري کله چې باسوسي د شریعت سره سم بې له شکه چې هر قوانین په اسلامي ممالکو د شریعت سره سم یو دلته افغانانو په تاریخ کې همدا ده. مګر هغه څه چې نور قوانین دي او افغانستان د نړیوالې ټولنې یو برخه ده او دلته خلکو مدني حقوق دي، سیاسي حقوق دي، ازادي دي، په دې ټولو کې که یو ډول وضاحتونه راسي زه مطمئن یم چې حالات د بهتري خواته ځي. اوس هم یو څه د دې امیدواري شته ده، مګر دا به ډېره که سړی ووایي له وخت نه مخکې وي چې من په اوایلو کې دا تصور کړی وای چې دلته د یو مشارکتي حکومت راسي او یا ټول څومره حکومت راسي، ځکه چې حالات داسې راغلل چې هېڅ ډول هغې شي نتیجه نه ورکوله. اوس هم زه په دې عقیده یم چې یو کلي بحث ونه شي که موږ دغه مشارکتي حکومتونه د ملي وحدت حکومت مې ولیسه او وروستني حکومتونه ټول ولیدل چې ډېره مثبته نتیجه نه وه. د دې په ځای په اصولو کې چې موافقه اوسي زه مطمئن یم چې مخصوص او په دې کې هغه څه چې حکومت ته متوجه دي، حکومت مکلفیت او مسؤلیت ډېر ده، په داخل کې څنګه دغه بحث شروع کولی شي. ځکه ملت ټول پشتبان ده، دې ته شک نشته. ملت خو کله چې ملت ته په مختلفو برخو کې مراجعه وسي زه مطمئن یم چې هغه کسان چې بیرون هم دي د هغوی هم اطمینان حاصلېږي. د نړیواله ټولنې کله چې دلته کوم تحرک نه وي نو له بیرونه هم مشکله ده، او بیا هر بهرني څه په افغانستان کې د لاسوهنې اسانه زمینه مساعدېږي. نو له دې خاطره باید موږ دغه زمینی مساعدې نه کړو، بلکې د یو مثبت قدم لپاره حمایت وکړو. او په هر ډول باندې زما شخصي نظر دا ده چې د اصلاح لپاره کار وکړو، د نظام د اصلاح لپاره بدل په دې شرایطو کې سکوت چې من په دې حد ورسېدو. د شل کلن حکومت چې جمهوریت سکوت وکړو نتایج مو ولیدل، کله که دا هم کوي نتایج به له دې هم لا وخیم وي. نو دې خاطر د دې په دې بحث کې څنګه د اصلاح لپاره بحث وشي، او حکومت په وروستیو کې د مدني ټولنو یا اشخاصو سره په مختلفو جوړو کې دا بحث شروع کړی، دا مثبت ده. او دغه بحثونه چې څومره زیات شي په داخل کې او بیرون کې د افغانانو سره چې بیرون دي هغه افغانان چې داخل دي، دا به ډېر مثبت تاثیرات واچي. د یو بل غمل، د یو بل منل، او د یو بل درکول، او د اعتماد سازي لپاره، او د یو مثبت آینده لپاره به موثریت ولري.
مننه خپلواک صاحب. د خبرونې وروستیو ته رسیدلی که په لنډو باندې د ښاغلي صافي نظر واخلم. صافي صاحب، د حمل تر اخیره پورې د افغانستان وضعیت ته په څه سترګه ګوري؟
زه فکر کوم چې انشاءالله حمل تر اخیره پورې به تعاملات د طالبانو د دنیا سره هم منطقه کې دومره زیات شي چې هغوی به ټول په خپله خوښه دا نظام په رسمیت وپیژني، او هغه څه چې د دوی نه غواړي چې هغه دوی عملي کړي دوی خامخا عملي کوي، مګر په کانټکسټ او په چوکاټ د داخل د افغانستان کې، د افغانستان د اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، مذهبي ټولو شرایطو په نظر کې نیولو سره، او چې هغه په څه ډول د منطقې او دنیا سره تعامل ته وړاندې شي په دې باندې کار روان دی. زه نه پوهېږم چې دا اغلی او ښاغلي ولې دونه وارخطا دي چې له شپږ میاشتې رژیم نه تېر نه دی او څلور کاله د کرزي رژیم وخت ونیو چې رژیم یې جوړ شي. دوی سم ویلي چې امارت اسلامي د افغانستان دی، امارت ایډیا څه شی ده؟ دوی په دا ایدیالوژي پسې باید وګرځي، مطالعه یې کړي، خپله پوهېږي چې څنګه سمېږي.
پوهاند ودیر صافي څخه، له ډاکټر اکرم خپلواک څخه، او شینکی کړوخیل څخه مننه کوم چې د ازادۍ په څپو کې د پروګرام کې یې ګډون وکړ. تر بلې خپرونې مو زه احمد چبر په خدای سپار.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دی، سمره خیستا افغانستان دی وی ګران دی، سمره خیستا افغانستان دی. پشان د ګلونو چې پرتې پور بل دا خاورت کابل دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلمو پټکو کې بل پبل دا خاورت کابل دا خاورت کابل پشان د ګلونو چې پرتې پور بل دا خاورت کابل دا خاورت کابل Oh, oh, oh. پستر گوی لگو ما دا خورا خلو ما رانجت جوڑو ما پستر گوی لگو ما پستر گوی لگو ما شغلی تے پور تکی گی دارنا چار گل دادا خورا دا کابل دا پشان دا گل نوچے پرتے پور بل دادا خورا دا کابل دا خورا دا کابل دا